السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې خو په لاندې خبري برخه کې به دا وری چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د قطر له امیر سره خبري کړې او ویلي دي چې دوی به له دې وروسته د افغانستان په اړه د همکارۍ پر مسایلو هم خبري کوي. بل راپور دا دی چې د اروپا پارلمان نن د افغانستان د خځو د وضعیت په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. دا خبرونه د دې ساعت په نورو خبرونو سره همداسې غځو. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي پر افغانستان د ټولو لګول شوو بندیزونو لرې کېدل په دې پورې تړلی چې په دې هیواد کې د طالبانو په مشرۍ حکومت په ځینو برخو کې کوټلي اقدامات وکړي. خاغلی کابلوف دغه څرګندونې پرون دوشنبه د روسیې له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي که د طالبانو حکومت د سولې د بین الافغاني پروسې د بشپړولو له توکمیز او سیاسي پلوه د یو متوازن حکومت د جوړولو او دغه راز له ترهګرۍ او د مخدره موادو له ګواښ سره د دوامداره مبارزې لپاره کوټلي اقدامات وکړي نو کېدای شي ټول لګول شوي بندیزونه ترې لرې شي. په تېره اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالو پر دې هیواد یو لړ بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني په امریکا کې کنګل کړې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د فعالو 1400 روغتونونو له ډلې د 50 لپاره یې بهرني مالی ملاتړ ترلاسه کړی دی. د افغانستان بانک 1.5 میلیونه افغانۍ زاړه بانک نوټونه وسوځول. د دې بانک ویان صابر مومند وایي چې دغه بانک نوټونه د یو پلاوي په حضور کې پرون وسوځول شول. دغه بانک له افغانانو وغوښتل چې د بانک نوټونو په ساتنه کې ډیره پاملرنه وکړي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله نن د نړیوال جام سیالیو په نیمه پای لوبه کې د انګلستان له ټیم سره لوبیږي. دا لوبه به د افغانستان په وخت ماښام 5:30 بجې د ویسټ انډیز په انټیګا سټیډیوم کې وشي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ویلي چې افغان لوبډلې د دغې لوبې لپاره ښه چمتووالی نیول. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ وی پاڼه کې موندلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې د دغو خبرونو پر تفصیل سربیره ځینې نور راپورونه هم لرو. د سر موضوع دا ده چې اروپایي پارلمان د افغان ښځو پر ستونزو نن دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون یو شمېر افغان ښځینه فعالانې هم وربلل شوي دي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د ښځو پر روان وضعیت خبرې وشي. تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
اروپایي پارلمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې په مختلفو غونډو کې به پر هغو ستونزو خبرې وشي چې ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخې دي. د سیشن بې په ورځ به په لوړه سطحه یو کنفرانس کې پر افغان مخکښو ښځو سربیره د اروپایي کمیسیون د ملګرو ملتونو او دغه راز د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي او پر هغه سخت وضعیت به چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغان ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخې دي خبرې وشي او حل لارې ولټول شي. د اعلامیې له مخې د دغه کنفرانس تر څنګ به نن او سبا په مختلفو غونډو کې هم د افغان ښځو پر ستونزو خبرې وشي. نننی کنفرانس کې به د اروپایي پارلمان مشره روبرټا میتسولا، د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمیشنری ځانګړي استازي انجیلینا انجولیا او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد ګډون او ویناوې وکړي. دا کنفرانس به د ښځو لپاره د افغان وتلې سندرغاړي آریانا سعید په یوې سندرې پای ته ورسیږي. په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي چې د اروپایي پارلمان دې غونډې ته وربلل شوې، دا ډول غونډې د دې لپاره چې د افغان ښځو ستونزو ته د نړیوالو ډېر پام واوړي مهمې بولي. نوموړي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
زما په فکر دا یو ښه فرصت دی چې د افغان ښځو مسأله راپورته او هغه د توجه وړ وګرځي، ځکه زما په اند د اوکراین په څېر په نړۍ کې ځینې نورو مسئلو ته توجه ډېره سوې. د افغانستان مسأله په تېره بیا د افغان ښځو او د افغانستان د خلکو مسایل یې تر سیوري لاندې راوستي، او دا ډول غونډې له دې سره مرسته کولای سي چې دغو مسایلو ته بیرته پام زیات سي.
د اغلی کوفی په خبره د دغې غونډې په جوړېدو سره اروپایي ټولنه غواړي چې له افغان ښځو سره خپل پیوستون اعلان کړي. د اروپایي پارلمان د اعلامیې له مخې د سې شنبې او چهارشنبې د ورځې په غونډو کې به په مشخص ډول د افغانستان اړوند مسایلو لکه په دې هېواد کې د ښځو د راتلونکي او په دې اړه چې په څه ډول له هېواد بهر د ښځینه فعالانو ملاتړ وشي بحث او خبرې وشي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره اروپایي ټولنه او نور نړیوال تر ډېره د افغان ښځو او نجونو حقونو ته د کار او زده کړې له پلوه ډېر اندېښمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په مسایلو کې تمکیګو د امریکا ولسمشر جو بایدن قطر د ناتو له غړیتوب بهر د دې تړون یو مهم متحد وباله او ویل چې له دې هیواد سره به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانانو د ملاتړ په برخه کې ګډ کار ته دوام ورکوي. بایدن دغه څرګندونې تیره شپه مخکې تر دې چې نوموړی په سپینې ماڼۍ کې د قطر له امیر تمیم بن حمد ثانی سره وګوري وکړې. بایدن له خبرو مخکې خبریالانو ته وویل چې ډېر موضوعات د خبرو په اجنډا کې دي. بایدن زیاته کړه موږ به په خلیج کې او په ټوله منځني ختیځ کې د امنیت په اړه خبرې وکړو ترڅو د انرژي د لیک د خوندیتوب ډاډ ترلاسه کړو او دغه راز د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره او هم د سوداګریزو اړیکو د پیاوړي کېدو په برخو کې به ګډ کار ته دوام ورکړو. د فرانس پریس په وینا تیر کال د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایي ځواکونو لخوا د امریکایانو بهرنیو اتباعو او له خطر سره د مخامخ افغانانو شاوخوا 15,000 کسانو په ایستلو کې قطر مهم رول لوبولی او په لسګونو زره دغه کسان د قطر هوایي ډګر ته لیږدول شوي دي. بل خبر تا دی چې د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویلي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د فعالو 14 روغتونونو له ډلې د 15 لپاره بهرنۍ مالی ملاتړ ترلاسه کړی. دا خبره د عام روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
موږ وتوانېدو چې په 15 ولایتونو کندهار، هلمند، هرات، ننګرهار او کابل کې د روغتونونو لپاره بهرنۍ مالي ملاتړ ترلاسه کړو. د څلورو ولایتونو روغتونونه د IOM مؤسسه تمویلوي او په کابل کې د افغان جاپان روغتون د تمویل په برخه کې د جی پایګو مؤسسې سره قرارداد شوی دی. نور د کووید 19 ناروغیو د درملنې روغتونونه مالي ملاتړ نه لري او فعالیت یې تر ډېره حده درېدلی دی.
د روغتیا وزارت د ویان په خبره د دغو 15 روغتونونو د ډاکټرانو او نورو روغتیا پالانو تنخواوې به هم دغه موسسې ورکوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې څه باندې 8 روغتونونه فعال وو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان تر 19 کلنو کشره کرکټ لوبډله نن د نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. دا لوبه به د افغانستان په وخت ماښام 5:30 بجې د ویسټ انډیز په انټیګا سټیډیوم کې وشي. لږ وړاندې مې ویسټ انډیز کې د دغې لوبډلې سر روزونکی رئیس احمدزی وپوښته او په سر کې مې ترې دا پوښتنه وکړه چې نننۍ لوبې ته افغان لوبډلې څومره چمتووالی نیولی.
دا چې نیمه پای لوبه کې نن له انګلستان هېواد سره د مونږ لوبه ده، واقعا چې دغې لوبې لپاره تر دغه ډېره وخته نه دي مونږ په پلان او سوچ او د لوغړو هم دغه خواهش و چې په دغه جامې جهاني کې مونږ ښې لوبې ترسره کړو او دغه نن د دوی د غرمان پوره کېږي او په 14 هېوادونو کې د افغانستان لوبډله اوس هغه لومړي 4 هېوادونو کې حسابېږي. تیاری خو تر ډېره حده پورې ډېر ښه بهترین تیاری شوی ده او دا چې په دغلته رارسېدل د دغې معنا ورکوي چې د مونږ لوبډلې ډېر ښې لوبې ترسره کړي دي او د هغې ښې لوبو په نتیجې سره اوس مونږ د سیم فاینل مرحلې ته راغلي.
نن په کومه برخه باندې ډېر حساب کوئ تاسو؟ بالنګ باندې او کنه په توپ وهنه باندې؟ که چیرته د افغانستان لوبډله ټاس ګټي نو ستاسو حساب به په کومه برخه باندې وي؟
نو خیر دا هغه دی ورځي ورځي خبرې اکثر به دغه پیش ته قتل کیږي او ابو هوا ته قتل کیږي، دغه نور هغه تخنیکی مسائل دي او ټولو ته قتل کیږي، مخالف لوبډلې ته قتل کیږي. نو بیا په هغه پریکړې او هغه چې کوم دی هغه خوبال ته بیا معلومیږي به سره په ماغه وخت کې چې څه کول پکار دي. خو که عموما وګوري د افغانستان د غسلو بولران چې دي په دغه جام جهاني کې ټول ټیمونو ته سره خوګی جوړ کړی دی. موږ تیز بالرانو هم ډېر ښه بالینګ کړی دی، په خاصه توګه باندې هغه بلال سمی که تاسې وګورئ یو خاص نوم لري په دغه جام جهاني کې، او که بیټسمینان هم تاسې وګورئ دغه توپوهن کې نه دوی هم دغه لوبغاړو کې هم دغسې استعداد شته ده چې په د ضرورت وخت کې دوی د ټیم لپاره ښې منډې جوړولی شي. نو داسې خاص کوم زمونږ ټارګټ نشته چې زمونږ په یو شي باندې به فوکس کړو، په هر یو ځای کې هر یو لوبغاړی ضرورت دی، هغه لوبغاړی هغه مدد دی چې خپل سل په سلو کې دوی چې زده خواري به کوي او انشاءالله چې به د نننۍ لوبې دوی ښې لوبې ترسره کړي.
بله او احمد صاحب، وروستۍ پوښتنه، په افغانستان کې ډېر خلک هیله مند دي چې دغه لوبه نن وګوري په ژوندۍ بڼه، د نشر لپاره امکانات څومره دي په افغانستان کې؟ به د کومې رسنیو له لارې نه بل افغان مینوال دغه لوبه وکتلی شي؟
ولاد کرکټ شوقیان او مینوال چې د فکر کوم چې دنیا به هر یو ګوټ کې دوی را پیدا کولای شي. سره نور شخصا ماته دونه معلومات نشته، خو البته د نړیوالو تلویزیونونو باندې دغه لوبه ښودل کیږي.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنې لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.
اوس هم یوې بلې مسالې ترازو. د افغانستان بانک 150 میلیونه افغانۍ زاړه بانک نوټونه سوځولي دي. د دغه بانک ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بانک نوټونه د یو پلاوي په حضور کې پرون وسوځول شول.
150 میلیونه هغه بانک نوټونه چې په بازار کې له چلخ څخه غورځېدلی وو د موظف پلاوی په حضور کې وسوځول. په دغه بانک نوټونو کې لسګون او شلګون لوټونه شامل وو.
ښاغلی مومن له خلکو وغوښتل چې د افغاني بانک نوټونو په ساتنه کې ډېره پاملرنه وکړي. د افغانستان بانک د تیر کال په هود کې مخکې له دې چې طالبان بیا واک ته ورسیږي د 100 میلیارد افغانیو نویو بانک نوټونو د چاپولو خبر ورکړی وو. له دې اقداماتو سره سره لا هم د افغانستان په بازارونو کې پیسې تر ډېره زړې ښکته پورته کیږي، په ځانګړې توګه واړه بانک نوټونه لکه لسګون، شلګون او حتی 500.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو د سیمې مسالو ته لګ ورستنی ګو. د پاکستان خیبر پختونخوا ایالت پرون دوشنبه د نامنۍ دی وی بلې پیښې شاهد وو. دوه پولیس افسران د ناپیژنده وسلوالو په برید کې وژل شول. دا پیښه یوه ورځ وروسته تر دې کیږي چې په پیښور کې د یوې کلیسا یو پادری په ډزو وژل شو او یو بل ټپي شو. تفصیل له صالح محمد صالح نه اورو.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په هنګو ولسوالۍ کې پرون دوشنبه دوه پولیس افسران ناپیژنده وسلوالو په ډزو ووژل. پولیسو ویلي چې دا پیښه د هنګو په دوآبا سیمه کې هغه مهال رامنځته سوه چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پر دغو پولیس افسرانو ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پولیسو یو ویان محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل چې وژل شویو پولیسو په سیمه کې د ټرافیک د کنټرول چارې سنبالولې. تر صاحب سیوی ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. دا پیشه یو ورځ وروسته له هغې پیښېږي چې وسلوالو په پېښور کې د کلیسا یو پادري په ډزو ووژه او یو بل کس یې ټپي کړ. د دغه پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یو کومې ډلې نه دی اخیستی، خو پاکستاني چارواکي د ډیرو دا ډول حملو تر شا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې لاس بولي. د هغه ډلې چې ورسره یو جوړجړی ته د رسیدو لپاره د پاکستان د حکومت وروستۍ هڅې ناکامه شوې دي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد وایي روسیا نیت لري چې په بیلاروس کې د خپلو سرتیرو شمیر د فبروري د میاشتې تر نیمایي پورې 10,000 ته ورسوي. د اوکران پر سر د روسیا او لویدیځ ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ د هواري د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن له خپل روسي سیار ساري سره د بریتانیا له صدر اعظم او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړي. تفصیل له نوریاس نوریا اورو.
توماس گرینفیلد چې پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو تاوده بحث کې څرګندونې کولې، دا د اوکراین په وړاندې د روسیې د ګواښي یوه برخه وبلله او زیاته کړه چې که روسیه پر خپل ګاونډ برید وکړي نو د امریکا د متحدو ایالتونو او متحدانو له چټک او پریکنده غبرګون سره به مخامخ شي.
نوموړي د امنیت له شورا وغوښتل چې د اوکراین په اړه د نه یوازې د روسیې د ویناو بلکې د دې هېواد اقدامات هم وارزوي. هغې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېده په اروپا کې په څو لسیزو کې د ځواکونو تر ټولو پراخ ځای پر ځای کېدل وبلل. د راپورونو